द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستنیم شهید وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې ساته خبري خبرونه کې ته په خیر راغلی وایو نن د خالی ورځ کال 2018 د اگست میاشتې 19 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې 15 او د امریکای په سرخار واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي په دې یو ساته خبري خبرونه کې درته زه رحمان بنره
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو او اول درته وړاندې کوو د اوس وخت خبرونو سرټکو
پاکستان او امریکا وای د ترهګرۍ پر ضد جنگ او په سیمه کې د امن او ثبات لپاره به په شریکه همکاري جاری ساتي یو پاکستاني سړنکار وای
پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے افغانستان
دی وای زما په خیال د امریکای عسکری قیادت غنی چې د پاکستان سر اړیکې قطع کول او ورلا دفاعي امداد بندول با د امریکای لپاره منفی اغیزې ولري ولې چې په داسې کول سره امریکای ته زیان رسیدي شي
نن په افغانستان کې د خپلواکۍ 90 کلیزه نمانځل کیږي د شنبې یا خالی پروس په کابل او نورو ولایتونو کې کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي هلته په اسلام آباد کې د کابل سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي دي د پاکستان او افغانستان تعلقات لا پوره ډول نه دي سم شوي
د افغانستان تر ټولو لوی سفارت پاکستان ته جوړول هغه اهمیت دی چې افغانستان د افغانستان پاکستان اړیکو ته ورکوي او امید دی چې دا سفارت به د اړیکو په روغتیا کې او په بهتروالي کې خپل رول ولوبوي
د قبایلی سیمو طالب علمانو نن په فاټا کې د اصلاحاتو راوستو د اف سی آر قانون ختمولو او خیبر پښتونخوا صوبه کې برګډولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی
مغه شانتی فاټا خلک ډیر زیات نظر انداز کوي په هر لیول باندې او د دې بیغ بنیاد چې کم دی وسته لګیا کیږي والی کیږي الکه څنګه په مردم شمار کې زمونږ بیغ بنیاد والو هم دغه شانتی د فاټا ریفورم کې مونږ ته دوکرا کوي نو مونږ په احتجاجونو باندې مجبور یو
او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته
پاکستان او امریکا وای د ترهګرۍ پر ضد جنگ او په سیمه کې د امن او ثبات لپاره به په شریکه همکاري جاری ساتي د امریکای مرکزی کمان مشر جنرال جوزف فورټل په مشرۍ کې امریکای وفد نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد حقان عباسی خارجه وزیر خواجه محمد آصف او د دفاع وزیر خرم دستگیر سره لیدل دي وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ویلي پاکستان د افغان حکومت او اولس سره امن او پرمختیا کارونو کې خپل مرستې جاری ساتي د مولیدا خبرې په داسې حال کړې دي چې افغانستان په پاکستان باندې تور لګوي چې په خپل خبره باندې افغان طالبانو ته پناه ورکوي خو پاکستان دغه تورونو نه انکار کوي امریکایي پوځي مشر جنرال وټل د پاکستان په دوه ورځني سفر باندې نمولیدا دی وړاندې پروند پاکستان د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلی او خپل ترمنځ همکاري په سر یې خبرې کړې وي
د قبلی سیمو طالب علمانو نن د خالی پروس په فاټا کې د اصلاحاتو کولو د اف سی آر قانون ختمولو او په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی احتجاجي لاریون د پیښور صدر څخه پیل شو د گورنر د ماڼۍ مخې ته ورسېدلو هلته د لاریون ګډون کوونکو د اف سی آر او د پاکستان د مرکزی حکومت په ضد مظاهره وکړه د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وویل هغوی څو ځله فاټا کې اصلاحاتو کولو دپاره احتجاجونه وکړل خو مرکزی حکومت د خپلې ژمنې باوجود تر دې مهاله د فاټا اصلاحاتو په هکله پارلمان کې بحث نه دی پیل کړی د تحریک انصاف د ظلمو د څانګې یو تن مشر هغلی بنګش وویل مرکزی حکومت څو کره ته وعدې کړي چې قبلي سیمو کې به اصلاحات کوي خو د قبلي سیمو د پرله پسې غوښتنو او احتجاجونو باوجود دغه وعدې نه دي پوره کړي د نور پاکستان په پرتله په فاټا کې بیل قانون دی د هغه ځای خلکو ته د اپیل وکیل او دلیل حق نه دی ورکړی شوی په یو مرکه کې د پاکستان یو پخوانی اعلی چارواکي سرتاج عزیز ویلی وو فاټا د ریاستی مقصدونو په خاطر به فرزون یعنی د ریاست دفاعي مقصدونو په خاطر بے آئینه او بے قانونه ساتل شوی ده
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان 14 کاله اوږد جنگ لپاره د یوې نوې تګلارې په سر د جمعې پر ورځ د خپل قومي امنیتي ډلې سره لیدل کتل کړی دی د وایټ هاوس ویان دی سارا هکبی سانډرز د جمعې پر ورځ ویلي ډانلډ ټرمپ په سویلي ایشیا سیمه کې د امریکای ګټو تحفظ لپاره د یو نوې تګلارې په سر غور کوي سانډرز ویلي صدر با په یو مناسب وخت امریکای اولس خپل اتحادیان او نړۍ ته اتحادیانو او نړۍ ته د دغه تګلارې اعلان کوي. ډانلډ ترامپ د میریلند کیمپ ډیوډ کې د جمعې په ورځ د نائب صدر مایک پینس او د دفاع سیکرټري جیم میټس سره د افغان تګلارې په سر خبرې کړې دي. میټس د زیارت په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي دوی د افغانستان جنگ په سر د یو تګلارې فیصلې ته نږدې شوي دي. په افغانستان کې دا وخت د امریکې 8,000 او 1,400 او د نیټو 15,000 پوځیان د افغان ځواکونو سره مشورې او تربیت ورکولو لپاره پرځې دي.
نن د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د افغانستان د نوي سفارتخانې پرانسته شوې ده. په دې موقع ډاکټر حضرت عمر زاخلوال او د افغانستان نائب مرستیال خارجه وزیر په اسلام آباد کې د ډیور ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خکولو لپاره هڅې روانې دي، خو دا اړیکې لا تر اوسه پزې شوې نه دي. دغه مرکې به په دې خبري خبرونه کې په تفصیل سره درته وړاندې کوو. نن په افغانستان کې د خپلواکۍ 98 کلیزه نمانځل کېږي. د شنبې د خالی پروس په کابل او نورو ولایتونو کې کلک امنیتي دستوري شوي وي او ګامونه اخیستل شوي وو. خپلواکۍ په کابل او ګڼو نورو ولایتونو کې د جشنونو، غونډو، اتڼونو او ویناو سره نمانځل کېږي. د افغانستان د صدر ماڼۍ ارګ ویلي چې صدر اشرف غنی د خپلواکۍ سلی ته د ګلونو د ګیډي له خودلو وروسته هرات ته سفر کړی دی. د خپلواکۍ د نمانځلو تر ټولو ښه دستوري د ننګرهار په جلال آباد کې شوي دي. دغلته د غازی امان الله خان او د هغه د میرمنې ملکی سوریا قبرونه هم دي. هر کال دغه ورځ په ټول افغانستان کې عامه رخصتي وي. حکمل روان تفصیل راکړي.
د اگست میاشتې 19 نیټه چې د زمري میاشتې 28 سره برابره ده، نن د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د خپلواکۍ 98 کلیزه په بیلابیلو ځانګړو مراسمو سره ولمانځل شوه. د خپلواکۍ د همدې ورځې د لمانځلو په هدف نن په ارګ کې هم لسګونو افغان حکومتي مشرانو، سیاسي رهبرانو، د ملکي او فوځي برخې جګپړو چارواکو د ازادۍ ورځ ولمانځل او په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غازی امان الله خان په څلې د ګلونو گیڑے کی خدا جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ارګ کې د خپلواکۍ ورځ د لمانځلو له مراسمو وروسته په هرات کې د تار جوړولو کارخانې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخیست او د هیواد ټولو وګړو ته د خپلواکۍ ورځ مبارکي وویله. جمهور رئیس غنی وایي د افغانستان سیاسي او اقتصادي خپلواکي یو له بل سره تړلې ریښې لري او غازی امان الله خان په دواړو برخو کې مهم رول ترسره کړی دی. دایوای سیاسی خپلواکی دی افغانستان ملی اتل غازی امان الله خان په خپل توری تر لاسه کړي او اقتصادي خپلواکی نن ورځ دی افغانستان په صنعتي پارک کې یو ځل بیا پیلو او په همدې دواړو برخو کې غازی امان الله خان مهم رول تر سره کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ لوړ پوړی سټراتیجیست سټیو بینن لدندې د هوک ګوخه کېدلو وروسته ویلي دي چې هغه به د صدر ټرمپ لپاره جنگ ته عمله تړي. هغه یو ټی وی بلومبرګ ته په مرکه کې وویل چې د مخالفینو، مطبوعاتو او سترو کاروبارانو څخه به صدر ټرمپ دفاع کوي. بینن انتهایی زاړه پاله ریپبلیکن دی. هغلی بینن د یو داسې تن په توګه پیژندل کېده چې د هغلی ټرمپ سره سپینې ماڼۍ ته په رسېدو کې مرسته کړې ده. د رپورټونو له مخې هغلی بینن د میاشتو راهیسې د نورو همکارانو سره په جنجال بوخت وو چې په سپینې ماڼۍ کې زیات قدرت تر لاسه کړی.
سپین کې پولیس وای په بارسلونا کې په خلکو ټرک ورخېجبون کې گاډي ډرایور اوس هم پټ دی او هغه لومړی رپورټونه یې رد کړی دي چې ګینی په ترهګر حمله کې ککړ تن د پولیس سره په یو انخته کې وجلې شوی دی. پولیس ته مطلوب تن 20 کلن یونس ابو یعقوب د هغه ډلې ممکنه مشر ګڼل کېږي چې په بارسلونا او د دغه ښار نه 100 کیلومتره لرې کیمبریلز سیمه کې یې ترهګر حملې کړې دي. د بارسلونا په حمله کې 14 او د کیمبریلز په حمله کې 1 تن وژل شوی. د کیمبریلز په حمله کې هم تنلارو د خلکو په ګڼه خپل ګاډۍ ورخېجبلې، خو پولیسو په دغه حمله کې ککړ 15 مشکوک تنان وشتلې دي. د سپین میډیا د دې وړاندې په خپل رپورټونو کې ویلو په کیمبریلز کې په وژل شو مشکوک تنانو کې 1 تن 18 کلن موسا او کبیر هم وو. د ده په اړه فکر کېدو چې په بارسلونا کې په خلکو ګاډۍ ورخېجبلې. خورستو د پولیسو یو چارواکي یو ځای ټلویزیون سره په مرکه کې ویل هغه یقین نه کوي چې او کبیر بارسلونا کې په خلکو ورخېجون کې ګاډي ډرایور وو.
په فنلند کې پولیس وایي د جمعې پر ورځ د چاکو په حمله کې 2 کسان وژل شوي دي او شپږ ژوبل شوي دي. پولیس د تحقیقاتو نه پس ویلي دي دا تر هغه پیښه وه. پولیسو یو حمله کوونکې پخپه وشته دی او وای دا یو 13 کلن مراکشی هلک دی خو د هغه نوم یې نه لیکلی. هلته د لبنان فوز ویلی دی د هیواد په شمال شرقي سیمه کې شام ته نږدې د داعش وسلوالو په ضد عملیات شروع کړي دي. د لبنان یو تنظیم حزب الله او شامی فوز هم وای چې د خالی په ورځ یې د داعش په ضد عملیات شروع کړي دي. نن په یو خبری غونډه کې د لبنان د فوز ویان ویلی دي دوی عملیات د حزب الله او شامی فوز سره په ګډه او سلا نه کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستان او امریکا وای د ترهګرې پر ضد جنگ او پسیمه کې د امن او ثبات لپاره به بشری کا همکاري جاری ساتي. د امریکای مرکزی کمان مشر جنرال جوزف فورټل په مشرۍ کې امریکایي وفد نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد حقان عباسی او نورو مرکزی وزیرانو سره لیدل دي. نوموړي پرون د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدل کتل کړو. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین راکبي.
د امریکاني ځواکونو د مرکزی کمان مشر جنرال جوزف ال ویټل د پاکستان د سیویلین او عسکري قیادت سره لیدل کاته کړي او د پاکستان فوج امریکاني پلاوی ته سیمه کې د امن لپاره افغانستان کې د ترهګرو پر ضد جنگ کې ښکیل امریکاني اتحادي او افغان ځواکونو سره د همکارۍ خپل هوډ تکرار کړي. د پاکستان ځای مطبوعات وایي چې د هیواد په درې ورځني سفر راغلي د امریکاني ځواکونو د مرکزی کمان مشر جنرال جوزف ال ویټل د پلاوی په کچ د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره لیدکات کړي او دغه ملاقات کې دواړو خواو د پاکستان او امریکې د اړیکو ترڅنګ د سیمې په امنیتي وضع هم خبرې اترې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم سره د جنرال جوزف ال ویټل د ملاقات پر مهال د پاکستان د پاره د امریکې سفیر د ډیوډ هیل په شمول نور هم اعلی چارواکي موجود وو. او دواړو خواو د پاکستان او امریکې ترمنځ په ستراتیژیکي همکاري او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په هڅو د خیالاتو ادلون بدلون کړي. د امریکني ځواکونو د مرکزی کمانډر جنرال جوزف ال ویټل په مشرۍ کې د غپلاوي په داسې حال کې د پاکستان سفر کړي چې د امریکې صدر خاغلی ډونلډ ټرمپ د پاکستان او افغانستان په اړه خپل نوې تګلارې جوړولو ته نږدې شوی او نړیواله مجله فارن پالیسی په خپل رپورت کې لیکي چې خاغلی ډونلډ ټرمپ د پاکستان په اړه خپل نوې تګلارې کې د یو شمیر لارو ترڅنګ د پاکستان د فوج د پاره به د امریکای لخوا د پوځي امداد په ودرولو هم غور کوي. اخوا د امریکني ځواکونو د مرکزی کمانډر جنرال جوزف ال ویټل په مشرۍ کې د غپلاوی پرون د پاکستان د فوج سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لید کاته کړي او د اس پی آر لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان د فوج مشر امریکني پلاوی ته پسیما کې د امن د ټینګښت لپاره افغانستان کې د ترهګرو پر ضد جنگ کې ښکیل امریکني اتحادي او افغان ځواکونو سره د خپل مرستو او همکاري یو ځل بیا باور ورکړي. د اس پی آر د بیان تر مخه خاغلی جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان په دوره راغلی امریکني پوځي پلاوی ته ویلي چې پاکستان بغیر د کم تفریق څخه د هر رنګ او نسل ترهګرو پر ضد عملیات کوي. جنرال قمر جاوید باجوا امریکني پلاوی ته دا هم ښکاره کړي چې پاکستان د امریکې د مالی امداد نه زیات سیمه کې د امن او استحکام لپاره د لسیزو راهسې د امریکني پلاوی نه د خپل هڅو او قربانو د منلو هم غوښتنه کړي. پاکستان د فوج پخوانی لولپړی چارواکی او د دفاعي چارو سیړنکار لیفټیننټ جنرال ریټایرډ تلت مسعود وای امکان شته چې امریکا د پاکستان پوځي امداد کم یا بیخي بند کړي. د زیاتوي چې د امریکای عسکري قیادت افغانستان او سیمه کې د امن او استحکام په لړ کې د پاکستان رول مهم بلی.
پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے افغانستان اور اس خطے کے لیے اور اس سے خطہ تعلق کرنا یا اس قسم کی امداد بند کرنے سے اس کے منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں جو کہ امریکہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں.
دی وائی زما په خیال د امریکای عسکری قیادت غنی چې د پاکستان سر اړی کې قطع کول او ورلا دفاعی امداد بندول با د امریکای لپاره منفی اغیزې ولري ولې چې په داسې کول سره امریکای ته زیان رسیدي شي. امریکا کې دا تاثر خور دی چې پاکستان په خپل خوره موجود د حقانی نتورک او طالبانو د پټو جالو د ختمولو لپاره د زړه د تل نه هڅې نه کوي چې لکه بلې د غټو پکمرو په افغانستان کې د امریکا امریکه او افغان ځواکونو پر ضد خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. ولې خاغلی تلت مسعود بیا وای کس هم د امریکې په امداد کې کمی راتلې شي، خو دا امکان نشته چې د سره بد امریکې او پاکستان په اړیکو کې لا نور تاوتریخوالی راشي. او نوموړي خوشبینه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تاوتریخوالی پرتبه دغه اړیکې مخ په وړاندې ځي. او امریکا په دې پوه ده چې د افغانستان د خراب امنیتي صورتحال په تناظر کې د پاکستان اهمیت نشي کمی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دې زمونږه دا د یوې ګنټې خبري خپرونه تاسو ته واشنگټن ډی سي نه نیغ په نیغ باندې اوري. خبرې تاسو اوریدلې د امریکې د مرکزی کمان بشر جنرال جوزف فورټل د پاکستان په سفر باندې دی، د پاکستان پوځي مشرانو او نن یې د پاکستان سیویلین مشرانو سره لیدل کتل کړي دي. زموږ سره دا وخت کې د ټلیفون په لاین باندې زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب نیغ په نیغ پلان دی. پیر صاحب سلم شو، په خیر علی. پیر صاحب، د جنرال جوزف وټل چې دا وخت کم سفر دی، پاکستان پوځي مشرانو نن یې د سیاسي مشرتابه سره لیدل کتل کړي دي، په دا یو داسې وخت باندې چې د افغانستان لپاره تګلارې جوړول کېږي او ډېر ژر به اعلان هم وشي، د پاکستان او د امریکې تعلقات د افغانستان د تګلارې په کانټکسټ یا تناظر کې څومره مهم ګڼل کېږي د امریکې لپاره؟
نو دا چې کوم وزیر دی موږ غوښتل دا اول نه دی، دا د جنرال جوزف کمانډر شوی دی د سینټ کوم، دا د درم وزیر دی. دین علاوه دا څو ورځو کې نور هم داسې امریکای جنرالان او ډیلیګیشن راغلل سیاسي چې کوم اسټیټ ډپارټمنټ وال خلک. نو پاکستان دلته تګلاره جوړیږي لګیا ده، او دلته داسې رپورټونه هم دي کېدی شي پاکستان باندې دی مکمل امداد بند کړي او فوجي امداد کېدی شي په بند کړي یا نور داسې سخت رویه هغه کې. خدا دلته کوم ډیبیټ دی، کوم تګلاره دا تناظر کې هغه دی، خو ورسره ورسره د میټنګونه او د وزیر صدام پته لګي چې پاکستان اوس هم دوی ته ډېر مهم دی. پاکستان سره دوی تعلق ډایرکټ نشي ختمولی، نه امداد پرې بندولی شي، ولې چې هغوی به یا نور اثرات به وي، او پاکستان چې کوم دا لږ ډېر تعاون کوي کېدی شي هغه هم بند کړي. نو په دې لړ اوس چې کوم دا دوی هغه دي دوی به انپوټ ورکوي، او موږ څنګه وینو چې پرون کوم کیمپ ډیوډ والا میټنګ وشو هغوی کې هم دوی څه فیصله ونه کړه، ولې چې فیصله تس دا نه ده چې افغانستان سره تړلی ده یا افغانستان په باره کې دا چې کوم دوی تګلاره به کوي هغه کې پاکستان چې کوم کردار دی، او پاکستان په اړه چې کوم دوی تګلاره به جوړوي هغه دوی ته ډېره مشکله ده. او په هغه وجه نه ایمان دازه داده چې ټیم هم ډېر اخلي، ولې چې دې کوم اختلاف د ځنه خلک په کې دن انتظامیه کې دا وایي چې د ټرمپ انتظامیه کې چې پاکستان باندې لږ سختي وکړي، او ځنه دا وایي چې نه پاکستان مهم دی او هغه کوپ په تعاون په کار دی چې موږ دغه سې وساتو او ډېر داسې سخت رویه ورسره اختیار نه کړو. نو دا چې کوم وزیر دی دا مکه وزیرستان اول پاکستان کوشش کرے دے کہ شمالی وزیرستان تک وائی چی مک سنگ دا علاقہ گرونا سفاکڑا اودان علاوہ دی خدا خبر ہوں پکے شویدا چی پاکستان باید دا سی دا خاور پاکستان خاور چکم دا
خبر پاکستان خلاف د امداد بندیدو خبرې کیږي، خو خود دې باوجود پاکستان رول ډیر مهم ګڼل کیږي، سو بنې په نوې تګلارې کې داسې کوم پالیسی شفټ لیدل کیږي یا اندازه لګول کیږي ته د سیمې لپاره او د افغانستان لپاره چې کوم جوړول کیږي او لا تر اوسه پورې اعلان شوی نه ده؟
نو خامخا په دې کې ټیم لګي لګیا دی، او ما څنګه وایم چې دا ټیم لګي دا تګلارا هغه بنیادی چې کیسه دا پاکستان حق له کومه تګلارا ده هغه باندې دوی سوچ کوي او دی وایي چې دا موږ څنګه وکړو. نو پاکستان له خدلته اوس دا چې دوی ته اندازه وشوه لکه صدر ترامپ دا وایي چې پاکستان مونږ لکه کوي چې ریپاف لکه بس پیسې را نخلي او نور را سره اسم نه کوي چې کوم تعاون دی هغه نه کوي. نو صدر ترامپ ډېر غصه دی، خو دین علاوه چې کوم جمیلان دي او وایټ هاوس کې کسان دي سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے دے کے ہم لگے خلاف تھا جنوائی کے سخت رویہ کو پاکستان کے بارے کے دا کی سنگا یاد امداد پہ بند کی، فوجی امداد پہ بند کی، ڈرون حملے دے تیز کی اگے علاقوں کے پاکستان کے دننا سر تو دی وائی کے طرح گر زال دی یا طرح گرو مشالان دی اور دن علاوہ مخ کے دا رپورٹ نمبر اگلی نیٹو الائی سٹیٹس دے اغه خود دمر اثرناک ستس نه دی خو خام اغه علامتی دی راتیو دته پاکستان ته یو رول ورکړو
دی
چې اغه نو واپس واخلي.
ډیر مننه پیرز بر شاه صاحب موږ سره خبرو کوله.
ډیر مننه.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا ڈیو ریڈیو دے او تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنې غوړې زبنګ دا خبری خبرونه تاسو په فیسبوک وی او اے ڈیوا باندې هم اوریدل شي. زمونږ ویب سایټ ته www.divaradio.com. زه رحمان بونریم او درې خبری خبرونه پروډوسر دی عدنان رشید. قدرمن اوردونکو زمونږ دی خبری خبرونه کې بتاسو د پاکستان کې دننه د خزو د ووټونو په ستونزو باندې، فاټا قبایلی سیمه کې د بی آئینۍ خلاف په مظاهرو باندې، د خبریالانو په مظاهرو په خیبر پختونخوا کې، د تماکو د کروندګرو په غوښتنو او ځینې په نړیوالو رپورټونو باندې هم خبر شي. خو اوس مو بوزو اسلام آباد ته. اسلام آباد ته تګ نه مخکې به دا درته ووایو چې نن په افغانستان کې د خپلواکۍ 90مه کلیزه نمانځل کیږي. هم په دې ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې پرانستل شوې ده. هلته د کابل نه هم چارواکي ورغلي دي چې پکې نائب مرستیال خارجه وزیر هم شامل دي. د نائب مرستیال خارجه وزیر نه علاوه د ډاکټر حضرت عمر زاخلوال چې په پاکستان کې د کابل سفیر دي، سرزمین خبريالې رابعه پیر خبري کړې دي او یو رپورټ تیار کړی دی. دې رپورټ ته وګورئ نو قدرمن اوردونکو چې تازه مو یو شپې مهم رپورټونه نور هم لرو.
افغانستان او پاکستان هرو مرو مشکلات دی لري. زموږ تاریخي ارخه د افغانستان او پاکستان روابط یو ډیره اسانه روابط نه دي. خب د ډیپلوماسي وظیفه ده د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتیک دستګاه او ډیپلوماتیک استابلیشمنت وظیفه ده چې دا اړیک باید ښه شي او اعتماد باید منځته راشي د دواړو هیوادونو په منځ. او زه نن ورځ زما په وینا کې تاسو اورئ چې ما وویل چې کله چې موږ غواړو په اسلام آباد کې هسې لوی او مجهزه سفارت چې په ټوله نړۍ لوی ترین سفارت دی، دا به یو سمبول دی چې موږ د اړیکو اهمیت پوهیږو. موږ غواړو چې اړیکه باید ښه شي او افغانستان او پاکستان چې کوم خلک دی باید په سوله، امنیت او په هوسایي کې ژوند وکړي.
وزیر صاحب، د افغانستان له اړخه ډېر زیات تورونه لګول کېږي چې دلته طالبان مشران یا حقانی ډله موجوده ده، د پاکستان له اړخه هم دغه شان تورونه لګول کېږي. آیا په مثبته کچه باندې ناسته کې دا خبرې رابرسېره شوي دي او د دې نتیجې تاسو څه وینئ په اوسني حالت کې؟
خب د افغانستان له خوا چې کوم خبرې کېږي، زه واقعا دا تور نه وایم. دا ټول جهان پوهیږي چې د طالبان هغه ځال چیرې دی، د طالبان مرکز یې چیرې دی او د اخانی شبکه په کوم ځای کې دی او موږ ټول پوهیږو. داسې ولی خبرې هم شوې دي په ټولو دوه اړخیزو، درې اړخیزو، څلور اړخیزو او په بین ملي سطح په ملګرو ملتونو کې دا خبرې روانه دي. زموږ ټول ډیپلوماتان، زموږ په دی عالی په سطح کې د رئیس جمهور د رئیس اجرایی او د دې ملک صدر اعظم او د رئیس جمهور په لیول کې خبر روانه دي چې باید موږ واقعا او رښتینی رابط باید وسلو، موږ باید واقعیتونو ته غاړه کېږدو او یو بل سره د یو ښه او هوسا آینده په هکله باید سره خبرې وکړو. که داسې د تور لګولو او داسې وچې ورته بلیم ګیم وایي روانه یي، نه به افغانستان ته یې فایده کړي او نه پاکستان. تلاش روان دی کوم نور ملکونه چې دي چې پاکستان سره هم ښه روابط لري، افغانستان سره لکه چاینا، لکه د امریکا متحده ایالات، اوس روسیه هم په دې کې شریکه شوې دی چې باید په ډیپلوماتیکه سطحه باید دا روابط بشه شي. خب زه وایم چې دا دواړه ملکونه ته یو ډیره عمیقه فکر کول او سوچ کول پکار دی چې موږ کولای شو په داسې ادامه وکړو. کنه
طالبانو ته د خبرو بلنه یا د افغان حکومت لاړه پر سمې ده اوس یا د پاکستان په انتظار دي چې پاکستان څه داسې ګام وکړي؟
خب زموږ د سولې شورا تاسو پوهیږئ چې یو اته نه کاله کېږي چې پیل شوی دی او طالبانو ته د خبرې اترې غیږ همیشه باز دی. طالبان لپاره حتی یو سیاسي دفتر په قطر کې پرانیست شو او زموږ توقع او آرزو دا و چې د دې دفتر د پرانیست کېدو وروسته دا بین الافغاني مذاکرات باید شروع شي. ولې متاسفانه لکه چې موږ او تاسو ګورو دا بشپړ او بالکل نتیجه نه دی ورکړلی. طالبان تر اوسه هم په خپلو جګړو کې بوخت دي، خلک یې وژني، تروریستي اعمال یې په سره کوي او زموږ توقع دا و چې پاکستان باید طالبان د مذاکرې په میز راوړي او زموږ توقع اوس هم دا دی چې باید هم دوه اړخیزه روابط د دوه ملکونو ترمنځ او هم د افغانانو ترمنځ د مذاکرې چینلونه باید پرانیسته وي او دا به ښه نتیجه ورکړي. خو تلاش اوس هم ادامه لري، موږ ناامید نه یو.
آخري پوښتنه به مې دا وي چې د تجارت په اړه باندې افغانستان اوس نورې لارې لټي، افغانستان اوس پولې د تړلو پس اوس افغانستان کومې هغه لارې دي چې خپل د تجارت لپاره تړلې دي افغانستان پاکستان سره حالات سره؟
خب د بدیل لارو لټول د هر ملت، هر او مملکت د ملي منافعو سره په چوپړ کې، که دا پاکستان وي، که تاجکستان وي، که ازبکستان وي، باید بدیل لارې ولټول شي او تجارت باید گسترش ومومي. اوس افغانستان د مرکزی آسیا د لارې څخه یو څه تجارت کوي، یو نوه لارې به انشاءالله د یو میاشت نه کم وخت به هغه وپرانستل شي چې موږ ورته د لاجورد لپس لزولي لارو وایو چې ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه لخوازی. د چابهار بندر کار په ډیر حسی روانه دی چې هلته افغانستان تجار، افغانستان سرمایه گذاری کوي چې د ایران څخه ځي. خدا ټول په دې باندې نه دی چې د لارې د پاکستان څخه مهم نه دی. د پاکستان د لارې څخه تجارت هم موږ ته ډېر مهم دی. پاکستان څخه انډیا ته تجارت چې واګه او اتاری دی، دا زموږ یو اساسي هدف دی چې په اپتا چې ترانزیتي او تجارتي هغه موافقتنامه کې په دې کې هم موږ یو څه نووالی راولو. او پاکستان د جلال آباد تورخم، د جلال آباد پشاور، د اورګاډي های وی، دا ټول لارې او د ټول تجارتي تاریخونه چې دي موږ په هڅه کې یو چې دا به گسترش مومي او افغانستان د آسیا او د سالی آسیا او د مرکزی آسیا د تجارت هغه مرکز وګرځي چې زموږ د ډیپلوماسي هدف دی.
ډیر مننه وزیر صاحب چې تاسو دی ریډیو ته. سلام خیر اوسئ.
غواړی چې زموږ خپرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپه دې ډول دا www.voadwradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وایس اف امریکا ډیبر ډیو پر یو ساته خبري خبرونه کې درته یو وار بیا وایو سړی مشه او ورې د خبرونو سرټکی
پاکستان او امریکا وایي د ترهګرۍ پر ضد جنگ او په سیمه کې د امن او ثبات لپاره به په شریکه همکاري جاری ساتي یو پاکستاني سلنکار وایي
پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے افغانستان
میں دی وای زما پخیال د امریکی عسکری قیادت گنی چې د پاکستان سره اړیکې قطع کول او ورلا دفاعی امداد بندول با د امریکی لپاره منفی اغیزې ولري ولې چې په داسې کول سره امریکې ته زیان رسیدي شي
نن په افغانستان کې د خپلواکۍ اتنویم کلیزې منځل کیږي د شنبې خالی پروس په کابل او نورو ولایتونو کې کلک امنیتی ګامونه اخیستل شوی دي هلته په اسلام آباد کې د کابل سفیر حضرت عمر زاخل وال وای
د افغانستان تر ټولو لوی سفارت پاکستان ته جوړول هغه اهمیت دی چې افغانستان د افغانستان پاکستان اړیکو ته ورکړي او امید دی چې دا سفارت به د اړیکو په روغتیا کې او په بهتروالي کې خپل رول ولوبوي
د پاکستان قبایلی سیمو طالب علمانو نن په فاټا کې د اصلاحاتو کولو د اف سی آر قانون ختمولو او په خیبر پښتونخوا صوبه کې برګډولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی
مغه شانتی فاټا خلک ډیر زیات نظر انداز کوي په هر لیول باندې او د دې بیغ بنیاد چې کم دی وسته لګیا کیږي والی کیږي الکه څنګه په مردم شمارې کې زموږ بیغ بنیاد والو هم دغه شانتی د فاټا ریفورمز کې موږ ته دوکرا کوي نو موږ په احتجاجونو باندې مجبور یو
اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته
پاکستان او امریکا وایي د ترهګرۍ پر ضد جنگ او په سیمه کې د امن او ثبات لپاره به په شریکه همکاري جاری ساتي د امریکای مرکزی کمان مشر جنرل جوزف فوټل په مشرۍ کې امریکایي وفد نن اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد حقان عباسی خارجه وزیر خواجه محمد آصف او د دفاع وزیر خرم دستگیر سره لیدلی دي وزیر اعظم ویلي پاکستان د افغان حکومت او اولس سره امن او پرمختیا کارونو کې خپلې مرستې جاری ساتي د مولي دا خبرې په داسې حال کړي چې افغانستان په پاکستان تور لګوي چې په خپل خاور باندې افغان طالبانو ته پناه ورکوي خو پاکستان دغه تورونو نه انکار کوي
د قبایلی سیمو طالب علمانو نن د خالی پروس په فاټا کې د اصلاحاتو کولو د اف سی آر قانون ختمولو او په خیبر پښتونخوا صوبه کې د برګډولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی احتجاجي لاریون د پېښور صدر څخه پیل شو او د ګورنر د ماڼۍ مخې ته ورسېدلو هلته د لاریون ګډون کوونکو د اف سی آر او پاکستان د مرکزی حکومت په ضد مظاهره وکړه د نور پاکستان په پرتله په فاټا کې بیل قانون دی د هغه ځای خلکو ته د اپیل وکیل او دلیل حق نه دی ورکړل شوی په یو مرکه کې د پاکستان یو پخوانی اعلی چارواکي سرتاج عزیز ویلی وو فاټا د ریاستی مقصدونو په خاطر بفر زون یعنی د ریاست دفاعي مقصدونو په خاطر بے آئینه او بے قانونه ساتل شوی ده او نن په افغانستان کې د خپلواکۍ اتنویم کلیزه نمانځل کیږي د شنبې خالی پروس په کابل او نور ولایتونو کې کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو خپلواکي په کابل او ګڼو نور ولایتونو کې د جشنونو غونډو اتڼونو ویناو سره نمانځل کیږي هم په دې ورځ نن د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د کابل سفارتخانه پرانستل شوې ده هلته د خبرو په وخت د کابل سفیر حضرت عمر زاخل وال ویلي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو کچه لا تاوتریخوالي سره مخ ده خو د امید کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سم شي نن د کابل نه اسلام آباد ته د سیاسي مشرانو یو پلاوی هم ورغلی وو
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان 14 کاله اوږد جنگ لپاره د یوې نوې تګلارې په سر د جمعې په ورځ د خپل قومي امنیتي ډلې سره لیدل کتل کړی دی د وایټ هاوس ویاندی سارا هکبی سانډرز جمعې په ورځ ویلي ډانلډ ټرمپ په سویلي ایشیایي سیمه کې د امریکایي ګټو تحفظ لپاره د یوې نوې تګلارې په سر غبر کوي سانډرز ویلي صدر به په یو مناسب وخت امریکایي اولس خپلو اتحادیانو او نړۍ ته دغه تګلارې اعلان کوي ډانلډ ټرمپ د میریلند کیمپ ډیوډ کې د جمعې پورې د نائب صدر مایک پینس او د دفاع سیکرټری جیم میټس سره د افغان تګلارې په سر خبرې کړې
د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ لوړ پوړی سټراتیجیست سټیو وینن له دندې د ګوښه کېدلو وروسته ویلي دي چې هغه به د صدر ټرمپ لپاره جنگ ته ملاتړي هغه یو ټي وی بلومبرګ ته په مرکه کې وویل چې د مخالفینو مطبوعاتو او سترو کاروباریانو څخه به د صدر ټرمپ دفاع کوي بینن انتهایی زیاده پاله ریپابلیکن ده
سپین کی پولیس وای په بارسلونا کې په خلکو ټرک ورخه جبون کې گاډی ډرایور اوس هم پټ دی او هغه لومړی رپورټونه یې رد کړی دي چې کینی په ترهګر حمله کې ککړ تن د پولیس سره په یو انخته کې بجلی شوی دی پولیس ته مطلوب تن دویش کلن یونس ابو یعقوب د هغه ډلې ممکنه مشر ګڼل کېږي چې په بارسلونا او دغه خارنه 160 کیلومتره لري کیمبرلز سیمه کې ترهګر حمله کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا ډیو ریډیو دی او تاسو د واشنگتن ډی سی نوره زمونږ خبرونه په فیسبوک وی او ای ډیو ویب سټ www.divaradio.com او ټوټر وی او ای ډیو باندې هم لوستلې کتلې شي، ځان خبر ساتلې شي. راتلونکي خبرونه به وي هلو وی وی چکوربې دی ارباب محمود علي دی خبري خبرونه ته وګونی سي. اوس رپورٹ پلان کو د فاټا پاک لبانه فاټا کې عین نشته دی، قانون نشته دی، د اپیل وکیل دلی حق نشته دی. د نور پاکستان په پرتله په دغه سیمه کې ترقی نه ده شوې، هلته جګړه ده. قبایل یا پښتانه د انتهایی بېوزلۍ ژوند تیروي، د مشکلاتو سره مخ دي، د صحت صفا اوبو سکلو لپاره اوبه او د تعلیم لپاره چې کم کارونه دي په نور پاکستان کې، د هغې په مقابل کې فاټا کې ډېر زیات کم شوي دي. همدا وجه ده چې د فاټا خلک احتجاج کوي، مظاهره کوي، غوښتنه کوي د قوانین، دغه وسایل او دغه حقونه دې ته هم ورکړل شي. په دې لړ کې نن په پېښور کې د فاټا طالب علمانو مظاهرې کړې دي. مدثر شاه ډیو ریډیو خبریال له دې مظاهرې ته ورغلی وو.
دغه احتجاجي مظاهره فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن او تاریخ انصاف په شریک را جوړه کړې وه چې پېښور صدر نه شروع شوه او د گورنر ماړۍ مخامخې پر لتونه وهل. د مظاهرې قیادت د تاریخ انصاف د اسمبلۍ غړو او نورو ځوانانو کولو او خپلو ویناګانو کې دی غوښتنه کوله چې اف سی آر قانون دې مکمل ختم کړی شي او فاټا د خیبر پښتونخوا کې زم کړی شي. په دغه مهال د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن صدر شوکت عزیز ډیوه راډیو ته وایي، تیره میاشت هم مونږ په دے تاریخ احتجاج کړو خو گورنر بیا موږ سره ژمنه کړې و چې تر 14 اگست پورې به اسمبلی کې وفاټا اصلاحات او بحث شروع شي، خو تر دې دمه وفاقي حکومت هیڅ کام نه دی پورته کړی او وای زموږ احتجاج به تر هغه جاری وي تر څو چې موږ د پاکستان د نورو سیمو د خلکو په شان حقونه نوي ترلاسه کړي.
حکومت چې کوم دی موږ ته پاکستان کې هغه شانتي رائټس نه ملاويږي، هغه شانتي موږ ته په کم نظر او هغه باندې نظر باندې نشي کتلې، لکه څنګه د نورو صوبو خلکو ته کتلې کیږي، لکه پنجاب تک کتل کیږي، نور دا سند تک کتل کیږي. او مغه شانتی فاټا خلک ډیر زیات نظر انداز کوي په هر لیول باندې، او د دې بیغ بنیاد چې کم دی وس لګیا کیږي والی کیږي، لکه څنګه په مردم شماره کې زمونږ بیغ بنیاد والو هم دغه شانتی دا د فاټا ریفورمز کې مونږ ته دوکرا کوي. نو مونږ په احتجاجونو باندې مجبور یو د به تر هغه وخت پورې د احتجاجونو تر څو پورې چې زمونږ د مطالبه او قبایل چې کم دی دا صحیح پاکستانی نه منل شي او دوی ته چې کم دی خپل حقوق نه ورکړل شي.
مظاهره چان ویل حکومت زکه په فاټا اصلاحاتو عملی کولو کې د لم لیټ نه کار اخلي چې وخت برابر شي، ټاکنې په سر راشي او بیا د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د فاټا د غړو انتخاب ممکن نه وي. د ویل مونږ په دې نه پوهیږو چې حکومت د خپل غړو سرتاج عزیز مشرۍ کې کمیټه جوړ کړه او د اوږدو بحثونو نه پس چې کمیټې کم راپور ورکړو نو د هیواد اکثر ګوندونو دغه راپور تایید کړو او د دې باوجود هم په اصلاحاتو عملی کار نه کیږي. او د تاریخ انصاف د ځوانانو د څانګې یو مشر شاهد بنګ خوای د دې نه پس به اوس زمونږ مشران اسلام آباد کې د احتجاج فیصله کوي.
هغه مونږ اوس په کوم فاټا پارلیمنټیرین دی، هغه اوس ان شاء الله در روان کی په کې د شټول په شریکه باندې سیاسي اتحاد څومره قبایل دی ټول ان شاء الله مارچ کوو په اسلام آباد ته د مینګانو په قیادت کې. نو الته مونږ مطلب بیا الته عمل فکری څه الته مونږ لونګ مارچ کول، مطلب کله مونږ زر نه ور کولا ان شاء الله به الته بیا ډیسایډ کیږي.
د سخت ګرمۍ باوجود مظاهره چان تر 2 ساعتو د گورنر ماړۍ مخامخ په سور نور ولاړو. شیرشاه سوری سړک د هر قسمه ټریفیک لپاره تړل شو او د احتجاجي مظاهرې نه پس مظاهره چان په پر امنه طریقه خوار شول. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
تر وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبان دی اوریدو. او پاکستان قبایلی سیمی خیبر ایجنسی خبری اعلانو د قبایلی سیمو لپاره هم رایت ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د رسای حق غزولو غوښتنه کړې ده. دغه قانون خیبر پختونخوا کې منظور کړل شوی دی چې خلک د کومې حکومتي ادارې په حق لباندې معلومات ترلاسه کولی شي. رپورت پې د سیمې نادری رادیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
قبایلی خبریالانو د خپلو ذمواریو په صحیح توګه ترسره کولو په اړه روزنې ورکولو والی یو غیر دولتي رسنیو ادارې لخوا د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې راجوړ کړی شوی و ورځنې ونډه کې ځایي خبریالانو معلوماتو ته د رسد په حق له جوړ شوی حکومتي قانون یا رائټ ټو انفارمیشن اکټ په سمدستي توګه واړه قبایلی سیمو ته د غزولو غوښتنه وکړه. د معلوماتو شریکولو او د حکومتي ادارو غړو او صحافیانو ترمنځ د خو اړیکو ساتلو په غرض دغه غونډې ته د ځینې حکومتي ادارو استازو لهم بلنه ورکړی شو او په دغه لړ کې چې د دوی ترمنځ کوم بحثونه وشول د دغه په حق له یو ځایي خبريال نواب شیر خپل احساسات په دغه ټکو کې بیان کړو.
دا نن چې کوم پروګرام وشو آر ټی آی په باره کې دغه ډېر زبردست هغه اکټیویټي وه، ځکه چې په دا کې مختلف محکمو ولم راغلي وو، هغون هم پکې تپوسونه وشول، هغون هم پکې داسې د چا صحافت لحاظ چې کوم اعتراضات وو په دوی باندې هغوی ته څه مسایل وو ټول پکې ډسکشن یو هغه وشو پکې. نو دې سره موږ هم ډېر معلومات راغلل، هغو سره ما شیر شول او عوامو ته به هم د انشاءالله پته ولګېږي، دا به ریکارډ شول. نو موږ یو چې موږ ته پکې نوي نوي خبرې هم راووتې، موږ وایو چې څنګه په نورو صوبو کې آر ټی آی دی داسې په کار دی چې په فاټا کې هم شروع شي.
او اوس په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو زیاتره برخو کې د امنیت وضع تر ډېر حده ښه شوی او زیاتره کډوال هم واپس پولو کورونو ته تللي، خو د جمهوریت پریس کلب یو بل خبریال ساجد علي کوکیخیل ګڼي چې هغوی ته د خپلو ذمواریو ترسره کولو او ځایي اوسیدونکو ته راپېښو مشکلاتو په هکله معلومات را جمع کولو کې مشکل دی او هغه هم غوښتنه وکړه چې د آر ټی آی قانون دې په قبایلي سیمو کې لاګو کړی شي.
مونږ قبایلی علاقو ته بالکل هغه معلومات نه رسیږي، که مونږ یو هیلت نه یو معلومات راخلو نو مونږ نه راکوي، که مونږ سکیورټی فورس ریلیټډ معلومات وي هغه مونږ نه راکوي. همدارنګه ایجوکیشن مسله نو صحافیانو ته یو سخت مشکل دی، ځکه چې ورژن اخیستل د هغې محکمې په خلاف یو خبر راشي هغه ډېر ضروري وي، چاونه چلیږي نو بیا ون سایډ خبرې مونږ نه سي. نو په کار همدغه چې کوم آر ټی آی نفذ شوی په خیبر پختونخوا کې بغور چې په قبایلي علاقو کې هم کې
په دغه غونډه کې برخه اخیستونکي یو بل صحافي ملګري هم معلومات ترلاسه کولو کې راپېښو مشکلاتو په هکله خپله تجربه د ډیوه رادیو سره په دغه ټکو کې شریکه کړه.
مونږ ته دې کې انفارمیشن اخیستو کې ډېر مشکلات وي، ځکه چې مونږ ته قانون ستانه نو مونږ چې کچانه انفارمیشن اخلو کومې ادارې نه اخلو هغه به یا مونږ په خپل سورس باندې یا په خپلو تعلقاتو باندې اخلو، په هغې وجه به اخلو. نو مونږ ته داسې څه هغه نشته پکار دی چې دا قانون چې دی چې دا فاټه کې لاګو شي، نو بیا به صحافیانو ته هم ډېر اسانه شي او د عام عوامو چې کوم مشکلات وي هغه اسانه مطلب هغه کې به هم ډېر اسانی شي.
د غیر دولتي ادارې انټر نیوز لاړخه را جوړ کړی شوې د غونډه ته په جمهوریت تحصیل کې موجود قریبا واړه د حکومتي ادارو چارواکو ته بلنه ورکړی شوه، خو په دغه واړه ادارو کې فقط د اګریکلچر، لایف سټاک، صحت او د الیکشن کمیشن استازي راغلي وو او د ځایي پولیټیکل انتظامی، تعلیم، کمیونیکیشن او بیا په خاصه توګه د امنیتي ادارو کوم استازي د غونډې ته نو راغلي، د کومې چې د غونډې برخه اخیستونکو سخته غندنه وکړه او د دوی دغه ګامې هم د معلوماتو ته د رسد په لار کې یو خند وبللو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا ډیوا رادیو دی. پاکستان یو داسې ریاست ته چرته چې د چلونکو په خیال باندې ریاست خپل ذمواری سمې توګه نه دي پوره کړي. محمد اکرام صاحب دوه ورځې مخکې منګه پروګرام کو واشنگټن ټو خیبر پای کې په امریکا کې یو پاکستانی پختون چلنکار ډاکټر عاصم یوسفزی زما میلمه نوماتې دا تاسو کو اویا کال وشو د پاکستان دی اویا کال کې بلا پرمختګونه شوي دي، خو ریاست خپل ذمواری پوره کوي. نو هغه په درو ټکو کې ماته ویل چې نه، یو دا چې هلته کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي، هلته خلکو ته روزګارونه نه دي ورکړل شوي، او بله دا چې په پاکستان کې ښځې چې دي اوس هم د سړو په پرتله شاته پاتې دي، یعنې د هغو حقونه د برابرۍ نه دي. مثال په توګه ووټ، موږ پوهولی شي پاکستان کې د ووټ د ښځو د برخه چې ده په تمام پاکستان کې یو شان ده؟
یقیناً په پاکستان کې په ووټونو کې د ښځو برخه یا برخه ډیره زیاته کمه ده. د پاکستان په قانون کې هټولو ته یو شان مساوي یا د برابرۍ په حساب حق ورکړل شوی دی، خو د انتخابي ریفارمز بل په نوم باندې اوس چې یو نوی تجویز شوی قانون دی منظور شوی نه دی، دا بل دی، په دې باندې ځنی سیاسي ډلو خپل اندېښنې څرګندې کړې دي، خو په دغه بل کې دا ویل شوې دي چې په کومه حلقه کې لس فیصده ښځو خپل رائے نه وي ورکړي، هغه به قانوني نه ګڼل کېږي، دغه هلته په دوباره باندې انتخابات کېږي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ موږ ته د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال پیربلا چاره لیږلې.
د پاکستان پارلیمان کې ټولو سیاسي ګوندونو باندې ګډه کمیټه انتخابي اصلاحاتو په اړه تیار کړی شوی بل مسوده کې په یو حلقه کې د لس فیصدی زنانو اوټونه اچول لازمه ګرځولې دي، خو مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي دغه شرط لازمه ګرځولو مخالفت کوي. بلخوا د هیواد په انتخابي نظام باندې کارکونکي او غیر دولتي تنظیم مشر وایي چې د بده مرغه مذهبي ګوندونه سکه روښان فکر سیاسي ګوندونه هم زنانه د ووټ اچولو د حق نه محرومه ساتي. د تیرې جمعې په ورځ د قامی اسمبلی غونډه کې انتخابي اصلاحاتو باندې بحث په وخت د جماعت اسلامي ګوند غړي صاحبزاده طارق الله انتخاباتو کې د زنانو ووټ اچولو شرط لازمه ګرځولو مخالفت کړی دی. د انتخابي اصلاحاتو په اړه اسمبلی ته وړاندې کړی شوی بل تر مخه کچری یوې حلقه کې اچول شوي ووټونو کې د زنانو د ووټونو شمیره د لس فیصدی نه کم خېږي، نو دغې حلقي انتخابي نتایج به نه منل کېږي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي د قامی اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله دریس خپلوي چې دوی د زنانو نو د اوټ اچولو یا انتخابی هلو زلو کې د برخه غستلو مخالفه نه دي، خو دې لس فیصدی اوټونو شرط لازمه ګرځول انتهایی اقدام ګڼي.
مونږ دا وایو چې چرته د سیاسي علاقې چلته نه څوک اګریمنت کوي، نه څوک معاهده کوي، نه څوک په شو په جبر باندې دا مجبور کوي چې راته اوټ مې استعمالوا، او څوک نه راځي یا څوک کم داږي کې ووټ استعمال کی، دا کم از کم دا 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 انساني حقوق او زمو چې دا خلاف ورزی ده. بلوچستان کې داسې علاقې شته چلته نارینه نارینه 10% ووټ نشي پول کېدای، داسې علاقې دي. مونږ دې خبره بالکل لږ نه کوو، زنانه ول خپل حقوق پکار دي، زنانه ول ته فیسیلیټي ورکول چې کم ز کم دا قسم جبر کیږي، دا قسم زیاتې کیږي، هغه نه پکار، لیکن دل یو داسې قانوني شکل هم نه ورکول پکار چې را په کومه ایریا کې یو څوک زنانا یا د حیا یا د پردې یا په سوه باندې راضی نه اغي یا ووټ نه استعمال او ته چې را بس دا کا الیکشن کال دم شو.
په کال 2013 کې شوی عام انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا، دیر کرک، مردان، پېښور، نوخر په شمول یو شمېر علاقو کې زنانه د خپل اوټ اچولو نه محرومه ساتلې شوی وو. او مهمه خبره دا ده چې په دې اړه د ملک لوی او وړو سیاسي ګوندونو کې باقاعده مفاهمت شو چې تر مخه زنانه په دغه یادو علاقو کې اوټ اچولو ته نوې پرېښودلې شوې، چې پکې د پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند غونډې جماعتونو نومونه هم مخې ته راغلي وو. خو دا ګوندونه دا الزام ردوي. د پاکستان په انتخابي نظام باندې کارکونکي یو شمېر تنظیمونو باندې ګډ سازمان فری اینڈ فیئر الیکشن مشر سرور باری په دې معاملې د زیاتره سیاسي ګوندونو کردار منفی بلی.
دیکھیے جی، مذہبی جماعتوں سے آپ اور کیا توقع کر سکتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے ایون لبرل جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں خیبر پختونخوا میں، دینے کے حق کی بات آتی ہے یا پریکٹس کی بات آتی ہے تو ان کی تحفظات جو ہیں بڑھ جاتے ہیں.
دی وای چې د مذهبي سیاسي ګوندونو نه بس ګیلو کو چې د ملک روښان فکر جماعتونو هم زنانه د ووټ د حق نه محرومه ساتل غواړي. او د سرور باری په خبره د سیاسي جماعتونو د یو بل سخت مخالفت به وجود زنانه د ووټ نه منع کولو په معامله دوی د یو بل سره مکمل مرسته کوي. سرګند دی وی چې پاکستان کې زنانه د کل آبادې نیمه برخه یا 50% جوړیږي. د پاکستان د انتخابي کمیشن تر مخه کال 2013 عام انتخاباتو نړواندې په هیواد کې د رجسټرډ ووټرانو شمیره 6.1 میلیونه وه، چې پکې 78.5% نارینه او 78.5% میلیونه زنانه ووټران وې. او د انتخابي کمیشن تر مخه راتلونکي کال 2013 کې په هیواد کې کېدونکو عام انتخاباتو پورې د 10 میلیونه نوي ووټرانو د رجسټریشن کېدلو امکان دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان لپاره د امریکای نوی تګلارې سکه دي شي، په دې باندې به زموږ خبري خبرونه د ارباب محمد علي صاحب سره اوري. وزو خیبر پختونخوا ته چرته چکر وندګر وای ته ماکو نرخونه د دې د خوخه مطابق نه دي او مشکلات سره مخ دي، مظاهره کړې ده. ریاض حسین پی رپورټر لګلې ده.
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د تماکو زمیدارانو د تماکو د بورډ او مرکزی حکومت په ضد احتجاجونه کړي دي او غوښتنه کوي چې شخصي کپنه دي د 15 سپتمبر نه وړاندې د هغونه تماکو واخلي او یادې د خرص د پاره په وخت کې اضافه وکړي. دا احتجاجونه د صوبې په مختلفو برخو سوابې جمال ګړې مردان شیرګړ مندنی او 400 ضلعو کې مخې ته راغلي دي. د زمیدارو وینا ده چې په ګودامونو کې د هغوی فصلونه تیار پراته دي او شخصي کپنه د تماکو د اغستو د پاره د سستې نه کار اخلی او رستو به دغه تماکو په کم قیمت باندې خرڅیږي. په مختلفو سیمو کې د زمیدارو غونډې شوې دي او په جمال ګړې مردان ضلع کې زمیدارانو د تماکو په ډیپو باندې کاڼي هم ورولې دي. احتجاج کوونکو کتبې او بینرونه هم اوچت کړي وو چې ور باندې د تماکو د اخستو نارې درجوي. دوی د مردان او کاټلنګ سړک د یوې ګنټې لپاره بند کړي وو او د تماکو د بورډ او حکومت په ضد یې نارې وهلې. د احتجاج په وخت زمیدارانو په علامتي توګه تماکو ته اورونه هم واچول. د زمیدارو وینا ده چې په مجموعي توګه 15% تماکو هغوی ته په ګودامونو کې پراته دي. په صوبه کې د تماکو اخستو مرکزونه راکم کړي شوي دي او د شخصي کمپنو سره د پریکړې یا اګریمنت مطابق شخصي کمپنې د 15 سپتمبر پورې د تماکو د اخستو پابندي او که دغه نیټه وړاندې ونه غوځول شي نو بیا به د هغوی د تماکو ریټونه هم راکم کړي شي. د زمیندارانو مشر رضوان الله وایي چې زمینداران په دې خبر مجبور دي چې د شمار په 100 کمپنو باندې تماکو خرڅ کړي.
زیات افسوس کوم چې هم د دې ریجیکشن او ډاون گریډینګ حوالے سره د مزمیدار چې کوم مسایل په دې باندې ټوبه کو بورډ سره میټینګ وشو خو هغه میټینګ کې هغه خبرو ته هیڅ عملی جامه ورک نه شول. نو زمیدار هر څه کې مجبور دي او ارزي کې زمیدار روډ راوځي چې زمیدار سره کم دمت تماکو پراتی دي د 15 سپتمبر نه مخکې دا خپلې والی زمیدار او د ټوبه کو بورډ او د زمیدار خپل مسکې دا اګریمنت دی چې د 15 سپتمبر پورې بعد د کم چې مینیم کم ریټ حکومت مقرر کړی دی 185 دا په دغه باندې پر کې جیلی او کر 15 ستمبر نه وخت واوري نه دا به سرپس ډیکلیئر کی.
په خیبر پختونخوا کې د تماکو د بورډ د مامورینو وینا ده د زمیدارانو نه با تماکو اخلي او چې څومره هم د زمیدارانو فصل تیار وي کپنې د دې خبرې پابندي چې د زمیدارانو نه پتړل شوی نرخونو باندې تماکو ترلاسه کړي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
در وایس اف امریکا ریډیو ریډیو د وایټ هاوس مشر سلاکار سټیو بینن پرون د صدر ډانلډ ترامپ انتظامی پرې خود وګرځتو بیرته محافظه کارا خبری ادارې برایټ بارټ نیوز نتورک ته تل د خونو موړي د بلومبرګ خبری ادارې ته ویل دي چې هغه به د صدر ډانلډ ترامپ په هر میدان کې دفاع کوي. د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته منګه همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ جمی پورس خپل تر ټولو ستر سلاکار سټیو بینن د خپل څوکۍ نه لرې کړې. د صدارتي ماڼې یا وایټ هاوس ویاندې سارا هکبی سانډرز یو بیانیه کې ویلي د وایټ هاوس د عملی مشر جان کیلی او سټیو بینن په دې رضا شوي چې نن یعنی جمی ورځ به د هغه د کار اخیری ورځ وي. سټیو بینن د چا په اړه چې ویل کېږي د امریکا فرسټ یا لومړی امریکا او میک امریکا ګریټ اګین یا امریکا به یو ځل بیا عظمت ته رسوو نارو په زور یې ډونالډ ټرمپ د صدارت څوکۍ ته رسولی وو. د تیرو 100 میاشتو راهیسې د انتظامیه ځنې نورو غړو سره اختلافات رامنځته شوي وو. د امریکا وتلی ورځپاڼې نیویارک ټایمز تر مخه بینن په دې خبره زور راوړي چې څوکۍ پرېښودل د ده فیصله وه او دی وایي 11 ورځې مخکې یې صدر ته خپله استعفا وړاندې کړې وه او صدر به دغه اعلان دې اونۍ اوله کې کولو خو شارلټسویل کې تشدد پیښو له وجې دغه اعلان ځنډول شوی وو. د صدر انتظامیه غړو ترمنځ د اوله نه اختلافات موجود وو. دغه اختلافات دوو ډلو کې ویشل شوي وو. سټیو بینن د هغه ډلې مشري کوله چا چې د صدر ټرمپ د اولسي نارو او نړۍ پر ضد بیانونو حمایت کولو. بله برخه د ریپبلیکن ګوند هغه غړي وو چې د امریکا اقتصاد ته توجه کول غواړي او نوره نړۍ کې د امریکا طاقت او اثر پراخه کول غواړي. دغه ډلې ته بینن ګلوبلیست وایي. ګمان دی سټیو بینن به خپل زوړ ځای یعنی برایټ بارټ نومې خبری ادارې سره اتړل شي. د صدر ترامپ لخوا د ځنی مسلمان ملکونو لخوا وګړو ته داخله باندې د بندیز پالیسۍ په شاهم د سټیف بینن لاس وو. شروع په ورځ د امریکن پراسپیکټ نومې مجلې کې سټیف بینن د شارلټ سویل په اړه د صدر هغه بیان ستایلی وو کوم باندې چې نیوکې شوې وې. دغه بیان کې صدر د تشدد ذمہوار دواړه فریقه ګرځولي وو چې بیا فشار ورستو صدر ترامپ مجبور شو چې سپین پوستا، کام پرستا او نسل پرستا ډلې لکه کې 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 او نیو نازی په نوم یاد کړي. خپل دغه مرکه کې سټیف بینن دا هم ویلی وو چې د شمالي کوریا کړکیچ کوم عسکري حل نشته. دا د صدر ترامپ د خپل هغه خبردارو پر ضد بیان وو کوم کې صدر ترامپ شمالي کوریا ته د یو غټ جنگ سره مخ کېدو خبرداری ورکړی وو کچري شمالي کوریا د میزایل حمله وکړه. د بینن شمالی کوریا په اړه دغه مرکه باندې دفاع وزیر جیمز میټس هم خفګان څرګند کړی وو او ویل کېږي همدا یې غټ علت جوړ شو چې صدر دې د څوکۍ نه فارغ کړو.
د امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره او جنوبی شل لپاره تګلاره د اعلانېدو امکاناتو په دې میاش کې خونه شو. سر ټرمپ ویلي دي چې دې باندې بزر پریکړه وکړی شي. دې موضوع باندې بهلې وې پروګرام چې کوربې دې شهزاده او ارباب محمود علي دا پروګرام په لس منټه کې شروع کېدونکي دي. خوست یو رپورٹ چې په فنلینڈ کې د چاکو په گزارونو دوه کسان وژل شوي دي، شپږ جوړ شوي دي. پولیس وایي دا تر هغه غریبه. دا رپورٹ د ډیوري ډو همکار شهزاده تیار کړی دی وړاندې کوي. درته
د پولیسو وینا ده چې دغه پیښه په ساحلي ښار ترکو کې رامنځته شوې ده. د دغه پیښې وروسته پولیسو یو شکمن تن په خپه ویشتلې او بیا یې نیولې او د دغه برید نور امکاني کسانو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي شوي دي. چارواکو ویلي د نیول شوي تن په جنګلو پټه ساتل شوي، خو په ظاهره ښکاري داسې دغه تن خارجي دی. د فنلینډ خارجه وزیر پاولا ریسیکو ویلي مونږ تر دې دمه د دغه تن په اړه څه نشو ویلی، خو مونږه د کډوالو د وزارت سره په رابطه کې یو، ځکه دغه تن د شکل نه خارجي ښکاري. د فنلینډ د پلټنو مرکزی ادارې سره کارکوونکي مارکوس ویلي تر اوسه دا نه ده معلومه چې د چاکو د خلکو وهلو دغه پیښې په شا د ترهګرۍ سوچ ته او کنه. ښاغلی مارکوس زیاته کړې ده دا مهال مونږ دې پیښې ته د ترهګرۍ په نظر نه ګورو، خو دغه امکان ترې وستې هم نشو. د دغه پیښې وروستو که څه هم د پولیسو لخوا خبرداری جاری کړی شوی، خو بیا هم څو ساعته پس دغه ځای ته ګڼ شمېر خلک راغونډ شوي دي. د پیښې وروستو د فنلینډ هوایي ډګر یا ایئرپورټ او د ښار مرکزی ټرین سټیشنو باندې هم امنیت سخت کړی شوی دی. فنلینډ د نړۍ په پرامنه هیوادونو کې یو دی او دغلته روان کال د جون په میاشت کې د ترهګرۍ د خطر خبرداری هم ورکړی شوی و. ترکو ښار د فنلینډ د سرښار نه 140 کیلومتره لرې پروت دی. په فنلینډ کې په چاکوانو د خلکو د وهلو دا پیښه په داسې مهال شوې ده چې په ګرد اروپا کې روانه اونۍ د ترهګرو پیښو وروستو امنیت ټینګ کړی شوی. تېره ورځ د سپین په بارسلونا ښار کې د ګڼې ګوڼې په یو ځای کې په پیاده روانو خلکو د ګاډو ورخېجولو په یوه پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 100 سیوا جوبل شوي دي. قدسره اسلامي ریاست یا داعش د بارسلونا د برید ذمواري په غاړه اغستې ده. هم په سپین کې پولیسو ویلي تیره ورځ په بارسلونا کې شوې ترهګر برید په شا لاس لرلو په شک کې 14 تن هم نیولی دی. د بارسلونا پولیسو دغه تن د نیولو اعلان نن د جمعې په ورځ په ټویټر کړی دی، خو په دغه اعلان کې د نیول شوي تن په اړه نور څه معلومات نه دي ورکړی شوي. پولیسو ویلي دوی لا هم د یو نیول شوي تن د ورور په لټون کې دي، خو تر اوسه دوی ته دا نه ده معلومه چې د هغه ورور دغه ګاډی په خپله چلاوه او کنه. د پولیسو د اعلان تر مخه دوی د موسا اکبر په لټون کې دي، خو دوی تنه د معلومه چې دغه د دغه گاڑی ډرایور وو او کنه. د دغه تن بل ورور ادریس اوکبیر تیر ورځ د بارسلونا ریپول خارګوټی نه 100 کیلومتره لری نیول شوی. تیر ورځ په بارسلونا کې د دغه خونړۍ پیښې وروستو د دغه کسانو لټون تون شوی دی. د فرانس خارجه وزیر د جمعې په ورځ ویلي تیر ورځ په بارسلونا کې شوې پیښه کې د فرانس سلی رشتنه جوبل شوی دي. دغه په وینا په دغو کې د یولسو حالت خطرناک دی، خو د فرانس یو ریډیو سره په مرکه کې خارجه وزیر زیاته کړې ده د ډیرو جوبلو کسانو شمیره نور هم سیوا کېدی شي. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن هم د بارسلونا په برید کې د یو امریکایي د وژل کېدو پخلی کړی. په خپل یو بیان کې ښاغلي ټیلرسن ویلي موږ په دغه پیښه کې وژل شو او جوبل شو تنانو د کورنیو سره غمرازي کوو. د امریکا خارجه دفتر تر مخه په دغه پیښه کې یو بل امریکایي تن جوبل شوی هم دی، خو د دغه امریکایي په اړه یې نور څه تفصیلات نه دي ښکاره کړي. د اټلی وزیر اعظم ویلی تیر ورځ د بارسلونا په پیښه کې د اټلی دوه تنه وژل شوي دي.